السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې د ازادۍ رادیو دغه خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. په بریتانیا کې د ایران د بشري حقوقو یوې ډلې نن یو نقشه خبره کړه چې وخت د طالبانو د بیرته ستنېدو راهیسي د ملکی وګړو په وړاندې د بشري حقوقو پراخې سرغړونې او د تاوتریخوالي پیښې مستند او ثبت کړي دي. دغه نقشه چې په بریتانیا کې د اطلاعاتو د انعکاس لپاره د خپلواک او غیر انتفاعي مرکز لخوا چمتو شوې د طالبانو او د هغوی سخت دریځو چې د اسلامي دولت ډلې په نوم پیژندل کیږي تخلفات ثبت او مستند کړي چې د نننی افغانستان یو ویرونکی انځور ترسیموي. په دې نقشه کې تر 450 ډېرې ویډیوګانې پر شیا او هزاره قلیتونو باندې د بریدونو تر سلو زیات کلیپونه او د مظاهرو 350 ویډیوګانې هم شامل دي. لیدونکي کولی شي په دې آنلاین نقشه کې د کلیدي کلمو په کارولو سره د یوې ځانګړې پیښې لټون وکړي او ویډیوګانې اصلي ټویټونو یا د هغې په اړه راپورونه ترلاسه کړي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د طالبانو له حکومت په زغرد غوښتي چې د هلمند سیند د اوبو حق ورکړي. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې ښاغلی رئیسی سیستان بلوچستان ولایت ته د سفر پر مهال ویلي طالبان دې د دا خبره بابیزه نه ګڼي. د وای د سیستان بلوچستان خلک چې له هلمند د اوبو کوم حق لري هغه د خلکو حق دی. زه د افغانستان حاکمانو ته عرض کوم چې زموږ مطلب دی عادي نه ګڼي، دا ډیره جدي موضوع ده. ښاغلی رئیسی وویل که چیرته د افغانستان لوری دا پلمه کوي چې په بانک کې اوبه نشته یا کمی شوي نو باید د ایرانی متخصصانو یو پلاوي ته اجازه ورکړي چې سیمه له نږدې وګوري. د افغانستان او ایران ترمنځ په 1450 لمریز کال کې د هلمند د اوبو معاهده لاسلیک شوه. د دې موافقې له مخې په یوه نورمال او له اوبو ډک کال کې چې د هلمند د سیندیزې حوزې اوبه 6.5 میلیارد متر مکعب ته رسیږي، ایران د 840 میلیون مکعب اوبو حقابه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې دوه جګپوړي غړي کولی شي د 2020 کال په اګست کې له افغانستان په ګډوډۍ کې د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د یوه محرم سند اصلاح شوې نسخه وګوري. د دې کمیټې جمهوري غوښتونکي مشر مایکل مکل د دې سند اصلاح شوې نسخه غوښتې ده چې وی ګوري. ټاکل شوی چې د ښاغلي مکل په مشرۍ دا کمیټه راتلونکي اونۍ د مې په 24مه پر دې مسلې چې آیا له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو د بهیر د څرنګوالي په اړه د بهرنیو چارو وزیر کانګرس ته په سپکاوي توران کړي کنه رایه اچونه هم کوي. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن نن د نړۍ د وولو صنعتي هیوادونو یا جیوو په غونډه کې د ګډون لپاره د جاپان هیروشیما ښار ته رسیدلی دی. په دې غونډه کې د نړۍ د نورو صنعتي هیوادونو مشرانو هم برخه اخیستې او دا غونډه د مې تر 28مې دوام کوي. او افغان ملي اتڼ د امریکا متحده ایالاتونو د ویسکانسن دولتي پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي په درسي نصاب کې شامل شوی دی. دا لومړی ځل دی چې اتڼ په نړیواله کچه د داسې یو مشهور پوهنتون په نصاب کې شاملېږي. د ویسکانسن پوهنتون د نڅا څانګې مشر مایکل استنچ وایي د افغانانو د کلتور او د هغوی په ټولنه کې د اتڼ د ارزښت په اړه له څېړنو وروسته یې دا دودیزه نڅا په خپل نصاب کې شامل کړه. دا وو خبرونه. د خبرونې په پاته برخه کې دغه مسلې په تفصیل اوریدلی شي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه وایي یو شمیر افغان میرمنې په زور له طالب چارواکو سره واده کولو ته اړ ایستل کیږي. دوی په ځینو نورو برخو کې هم د ښځو د حقونو پر وضعیت اندېښنه ښودلې. د اندېښنې څومره پر ځای دي؟
دقیقا دا اندېښنې د جدي دي او د پاملرنې وړ دي چې باید توجه ورته وسي، چې متاسفانه تر اوسه توجه ورته نه ده سوې.
د بسرحده ډاکټرانو ټولنې ویلي چې په هلمند کې د خوارځواکو ماشومان شمیر زیات شوی دی. په کابل کې یو ځوان لسګونه افغان ماشومان ته د وړیا زده کړو زمینه برابره کړې. زده کړه
زده کړه نیکمرغه ژوند په زده کړه کې
نیکمرغه زده کړه. هلمند او په ځانګړې توګه د بست تاریخي کلا ته د بهرنیو سیلانیانو ورتګ زیات شوی. هلته تللی یو برتانوي راته ویل
No, this is my first time to Helmand and the first time to Afghanistan.
دا زما لومړی ځل دی چې افغانستان ته سفر کوم. ما له دې وړاندې کابل، بلخ، بامیان او غور ولایتونه هم ولیدل.
نور راپورونه هم درته لرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګې ته خراغ لې د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم غومنی. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د امریکا د متحده ایالاتو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل مکال وایي په افغانستان کې ښځې له طالب وسلوالو سره واده کولو ته اړ ایستل کیږي. نوموړی ادعا کوي چې افغان ښځې د جنسي ځورونې له دوامداره ګواښونو سره هم مخ دي او هغه نجونې او ښځې چې د طالبانو له پرېکړو سره مخالفت ښیي ځورول شوي او وژل شوي هم دي. طالب چارواکي بیا دغه ادعاوې بې بنسټه بولي او وایي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه خوندي دي او په هیڅ ډول نه ځورول کیږي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د امریکا متحده ایالاتو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د طالبانو له واکمنېدو وروسته د افغان ښځو د ننګونو په اړه پرون په واشنگټن ډي سي کې په یوه ناسته کې ویلي دي چې طالبانو له واکمنېدو وروسته د نورو بندیزونو تر څنګ یو شمېر افغان ښځې مجبورې کړې چې له طالب وسلوالو سره ودونه وکړي. نوموړي هم دا شان ادا کړې چې دا ښځې د جنسي ځورونو له دوامداره ګواښونو سره هم مخ دي.
د خپلو حقونو او د ازادیو د لاسه ورکولو تر څنګ هغه ښځې او نجونې چې د طالبانو له فرمانونو سرغړونه کوي د درو وهلو، سنګسار، ربړونې او وژلو له سزاو سره مخ کیږي. افغان مېرمنې د طالبانو له وسلوالو سره په زور ودونو ته مجبوریږي او د جنسي ځورونو له دوامداره ګواښونو سره هم مخ دي.
مایک مکال ویلی طالبانو په خزو د بندیزونو په لړ کې تر دې دمه دیرش فرمانونه صادر کړي او په خپلو پریکړو یې د خزو د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې په اوبو لاهو کړي. د مکال په خبره طالبانو نجونې او ښځې له زده کړو، کار او له بنسټیز ژوند منع کړي او هڅه کوي د تل لپاره یې په کورني زندان کې وساتي. نوموړي په دې ناسته کې هم دا شان ویلي چې له طالبانو سره به له بشري حقونو د سرغړونو په خاطر حساب کتاب کوي. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر د افغان ښځو د ستونزو د یادونې ترڅنګ ډاډ ورکړی چې له افغانستان څخه د هغو ښځو او ماشومانو د ایستلو لړۍ ته به دوام ورکړي چې د طالبانو په واکمنۍ کې یې ژوند په خطر کې دی. خو د طالبانو حکومت مرستیال ویان بلال کریمي بیا د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر مایکل مکال خبرې ردوي او ادعا کوي چې دا مهال په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي اصولو په چوکاټ کې خوندي دي او له چا سره ظلم او زیاتی نه کیږي.
دا ادعاوې مغرضانه او بې بنسټه دي. واقعیت دا دی چې په افغانستان کې اوس اسلامي نظام حاکم ده. د هیواد د ټولو اتباعو کاغه ښځې دي که نر دي حقوق یې د اسلامي اصولو په چوکاټ کې تامینیږي او ورته رسیدګي کیږي.
که څه هم تر دې مخکې ګڼو نړیوالو بنسټونو او بهرنیو چارواکو په طالبانو د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو حقونو د نقص تورنه پوري کړي، خو دا لومړی ځل دی چې د امریکا د استازو جرګې یو مهم غړی د افغان ښځو د نورو ستونزو د یادولو تر څنګ ادعا کوي چې په افغانستان کې ښځې له طالب وسلوالو سره د ودونو کولو ته اړ ایستل کیږي. طالبانو چې په څه کم دوه کاله واکمنۍ کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي او ورپسې پوهنتونونه وتړل، ښځې یې له کار، پارکونو، ورزشي کلبونو او لرې واټن سفر څخه منع کړې او له ټولو نړیوالو او کورنیو فشارونو سره یې هم په دې اړه خپلې پرېکړې نه دي بدلې کړې.
هم اورېدل چې د امریکا د متحده ایالاتو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل مکال ویلي چې په افغانستان کې ښځې له طالب وسلوالو سره واده کولو ته اړ ایستل کیږي. طالبانو دغه راپور او دغه څرګندونې مغرضانه بللي او ویلي دي چې داسې یوه ستونزه نشته، خو په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د افغان میرمنو او نجونو په برخه کې د نقص مواردو په تړاو د ښځو یو شمېر فعالان اندېښمنې دي او وایي چې په یو شمېر ولایتونو یا په یو شمېر سیمو کې دغه اندېښنې صدق کوي. یوه له دې فعالانو قمر نیازی ده. زموږ همکار محمد خاطر پردیس ورسره مرکه کړي.
دقیقا دا اندېښنې د جدي دي او د پاملرنې وړ دي چې باید توجه ورته وسي، چې تاسې فعاله تر اوسه توجه ورته نه ده سوې. د یو د ښځو د حقوقو د مدافع په حساب باندې به خپل هلې ځلې تر انتهایي درجه پورې کړې ده، تر اتحادیې اروپا او تر ملګري ملتونو تر هر ځای پورې مو خپل دا د فریاد رسولې ده. ټول خوندو سره همغږی سوی یم. ټول هغه خوندې چې په دغه برخه کې موږ سره همکاري پاتې شوي دي، موږ موږ سره یو ځای کار کړی ده. د دوی ټولو سره حتی موږ خپل لیکلي بڼه مکتوب ملګري ملتونو ته ور واستوله، امزاګانې مو لاندې ورته وکړلې چې موږ نور د دغه وضعیت او د دغه حالاتو تحمل نه لرو. دا زموږ د زغم څخه اضافه کېږي، ورځ تر بله اضافه کېږي. څومره موږ حوصله وکړو که د مکاتبو دروازې بندې کړلې، موږ به امیر ثانی پورې ماتل کړو، موږ ویلې زه خیر امیر ثانی به وشي، مکاتب به خلاص شي. که څه مو هم خپل غږونه اوچت کړل، نجونې خودکشیانې وکړلې د مکتب مخکې، جړاګانې وکړلې، فریادونه یې وکړلې، نړیوال ته مو فریاد وکړل، موږ خپل غږونه اوچت وساتل.
آغلی نیازی، تاسو په خپل خبرو کې اشاره هم وکړله چې تاسو هم هڅې کړې دي، نورې هڅې هم شوې دي، خو زه پوښتنه داسې مطرح کوم، ولې تر اوسه پورې عملي اقدامات نه کیږي؟ فکر نه کوئ افغان ښځې او نجونې هېرې شوې دي؟
تاسو باور وکړئ چې داسې نه ده چې عملي اقدام نه ده شوی. دغه خپل یو عملي اقدام ده چې د ملګري ملتونو معاونه صاحب لاړه افغانستان ته. دا یو عملي اقدام ده چې د افغان مېرمنو د حق دپاره وشو. د دغه موږ د فریادونو او موږ د حل ازلو او موږ د کوششونو په تناسب باندې دغه اقدام وشو. دا چې د اروپا اتحادیې څخه استازي لاړه افغانستان ته، دا یو عملي اقدام ده چې وشو. دا چې طالب چارواکي نه مني او کوم غبرګون ګزارو مخي، دا لا خبره ده. نړیوال زمونږ غږ اورېدلی ده، نړیوال ته چې موږ خپل غږ اوچت کړی ده، هغوی اقدام کړی ده، عملي اقدام یې کړی ده. د دې څخه موږ سترګې نشو پټولی چې هغوی یا موږ غږ مې اوري، یا موږ ملاتړ مې کوي، یا موږ حتی لاریونونه وسو په اروپا کې په اکثر ممالکو کې، خو هیڅ نتیجه چې نه ورکوي. دغه ځای کې نتیجه نه ورکوي چې طالب یا اوسنی حاکم نظام خپل د ځان هیڅ غبرګون نه ښیي.
اغلی د دغه وضعیت دوام څومره د اندېښنې وړ دی او څه پایلې به ولري ستاسو په باور؟
باور وکړئ چې د زغم خو نه ده، اصلا د زغم نه ده، انتها درجه ته رسېدلې ده زغمې. او دا چې پایلې به څه پایلې به، خو اول خو هڅې موږ فعلاً په اوسنۍ حالت کې اندازه کول بیخي ډېر سخت ده موږ ته، ځکه چې دا د دې درې کاله تعلیمي کال، دغه درېیم کال شو د تعلیمي کال، دوه کاله د دوی راتګ کېږي چې دا درې تعلیمي کاله دوی پکې ضایع کړل، دوه نیم کاله د دوی د راتګ څخه کېږي. نو په دغه کې دوی دا وکړله چې هغه د ښځو حقونه یې چې تر پښو لاندې کړله، هغه ښځو یې چې د سفر حق یې ځینې محروم کړله، د تعلیم د حق څخه یې محروم کړل، د کار څخه یې محروم کړل، هغه ښځې چې د کورنۍ د فقاور و، یا دغه ښځه وه چې د ټول کور مسؤلیت درلودله، هغه یې په سړک کې کېنول، کچالو پیاز خرڅولو ته او بوټونو راګولو ته، دغسې مشکلاتونو سره یې مخ کړله. دا یو ناورین دی، دا به ډېره سخته فاجعه ولري.
د ښځو فعاله قمر نیازی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي،
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
اوریدونکو را سره پاتشي په دوهمه نیمایي کې ستاسو خپل خبرونه ازادي او اوریدونکو هم درته لرو چې پر بیلابیلو مسلو ستاسو پیغامونه پکې راټول شوي. خو اوس د افغانستان په اړه راپورونو ته دوام ورکوو. د هلمند په مرکز لخکرګا کې بې پولې ډاکټران په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو د شمیر د بېساري ډېرېدو خبر ورکوي. ام اس اف یا د بې پولې ډاکټرانو سازمان پرون ناوخته په یو ټویټ کې لیکلي چې په تیرو څلورو میاشتو کې په هلمند کې یو زرو یو شپېته په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو درملنه کړې ده. دوی ویلي چې د غشمیرو ته په کتو د خوارزواکۍ په پیښو کې سږ کال 2.8% زیاتوالی لیدل کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د څلورو میاشتو ده، یولسمه شپه ده چې دلته بستر ده، دا شپخانه کې لوږ داسې الټراساؤنډ ده چې وژه وه، اوس ډاکتران وایي چې شکر اکشته ده، سوی تغذیه شوې ده.
د هلمند ولایت په بوست روغتون کې لوی خوارزواکې ماشومې سره بستر میرمن وچې ویلې ماشومه د ناسمې تغذیې له وجې په خوارزواکۍ اخته شوي. دا میرمن چې د خوارزواکې ماشومې خپلوانه ده وایي چې د دې جلۍ کورنۍ ته یې ویلي وه چې لور یې د خوارزواکۍ په خوا روانه ده، خو د کمزوري اقتصاد او تریوهه ده، د پلار د بېغورۍ له امله ماشومه تر بستر را ورسېده.
د مور شیدې نه وی لوژ وی د ډېر وژ د لاس داس سوي دي زکه چې کوم پلارجان خپل اولاد باندې سر نه ګرځي هغه ماشوم داسې حالات ترسيږي د ماشوم سره خپل مور نه مده بل مور سره یم دا مور ته ویلو چې کښنه د پنځو شپو لوژ سوي دي سر په وګرځو وی ول چې بجو شک باندې وسنه لرم د هغه یو زمیندار سره د ایسه وسنه کار نه کاوه کښنه داسې ته غزي سو داسې حالات تولار
د په داسې حال کې دا چې د هلمند په مرکز لخرګه کې بي پولي ډاکټران په خورځوکي د خپل ماشومان د شمیر د بيساري ډيري دو خبر ورکوي پروند غ سازمان په خپل ټویټ کې لیکلي و چې په تیرو څلورو میاشتو کې په هلمند ولایت کې تر زرو ډیر خورځوکو ماشومان درملنه کړی ده چې دا شمیر په 2020 کال کې 2.8% او په 2022 کال کې 14.5% زیاتوالی ښیي او دا شمیر تیرو دوو کلونو ته په پرتله 2.8% زیاتوالی ښیي ډاکټر فضلادی زیارمل چې په هلمند او کندهار کې د بیپولي ډاکټرانو له سازمان سره کار کوي ازادي روغ ته وایي چې د لومړنۍ خوراکي توکو نشتون او د ناروغۍ پر مهال د بېوزلۍ له وجې روغتیایي مرکزونو ته نه تلل په ماشومانو کې د خورځواکۍ لوی لامل دی ډاکټر زیارمل په نړیوالو موسوغه کوي چې د افغانستان د لرو پرتو سیمو ماشومانو ته جدي پاملرنه وکړي ځکه په خبره یې خورځواکۍ کوچنی د مرګ تر بریده رسولی شي
د دې لپاره چې د سوې تغذیې د بحران سره په ښه شکل باندې مقابله وشي او کنټرول شي نړیوال موسسات باید لرې پرتو ساحو ته ټولو ولایتونو کې په کافي اندازه باندې توجه وکړي ترڅو میندې او ماشومان په سوې تغذیې باندې اخته نه شي او هغوی چې اخته دي په صحیح شکل باندې تداوي شي
په افغانستان کې د خورځواکۍ له ډېرې دوه سره د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجی صندوق یونیسف تیرونه وویل چې په 2023 کال کې 1,500 ماشومان په خورځواکۍ اخته دي یونیسف زیاته کړه که مالی مرسته ونه شي ښایي زرګونه ماشومان د سختې خورځواکۍ له امله مړه شي د طالبانو له دوه مزلي واکمنۍ وروسته له افغانستان سره د نړیوالو مرستو کمیدل او په 2022 کال کې د ښځو پر کار له بندیز لګولو وروسته د نړیوالو موسسو د فعالیتونو ځنډیدل هغه لاملونه دي چې ویل کېږي په افغانستان کې د خورځواکو ماشومانو شمیر په بې ساري ډول لوړ شوی دی
په هلمند کې مو د خورځواکۍ د ستونزو په اړه چې ماشومان پرې اخته دي واورېدل خو د کابل په ختیځ کې بیا یو ځوان لسګونه وړو ماشومانو ته د وړیا زده کړو زمينه برابره کړې همکار مو همایون هیواد په دې راپور کې کتنه ورته کړې
زکړه
زکړه
نیکمرغه ژوند په زکړه کې دی
دا د هغو ماشومانو درسي ټولګی دی چې تر شنه اسمان او زیړی لمر لاندې ناست او درس وایي دا ټولګی تعمیر نه لري او زده کوونکي کله یو او کله بل ځای راټولېږي چې درس ووایي د نن ماشوم ښوونځی چې اوس مهال درې ټولګي لري او 15 مضمونه سیرت النبی پښتو دری انګلیسي او د وینا فن پکې تدریسېږي د تیر 2022 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې د وزیر خان په نوم د یو ځوان لخوا جوړ شوی وزیر خان وایي د سیمې ماشومان لیدل چې له زده کړو پرته رالویږي ځکه په خپله سیمه کې د ښوونځي د جوړولو انګیزه ورته پیدا شوه
ما په خپل کلی کې په دې ساحه کې کتل چې ډېری ماشومان انجونې هلکان به زده کړو ته نه تلل دوی به ما کتل چې خپل وخت به ځای کاوه په لار کوڅو کې به ګرځېدل په دوی منې مې یو ډول زړه وسوځېده دلته ما فکر وکړم له ځای دوی لپاره د زده کړو زمینه برابره کړه داسې دوی وتوانېږي یو څه زده کړي
وزیر خان وایي تر ښوونځي پیلولو مخکې په ټول کلي کې وګرځېد او د کورنیو له مشرانو سره یې خبرې وکړې چې هغوی خپل ماشومان د پیلیدونکو ښوونځي ته ورولېږي او له هغه وروسته یې تدریسي بهیر پیل کړ د نن ماشوم ښوونځي د زده کوونکو وایي خوشاله دي چې درس وایي خو دوی دا غوښتنه هم کوي چې د حکومت له خوا د رسمي ښوونځي ورته جوړ شي
نوم د سارا د پلار نوم د سلیم دلته موږ زده کړه کوم له خپلې زده کړه کې مصروف یو اوس خو لږه اواره ښه شوې ده ژمی کې به موږ دغه ته راتلو موږ به خپل یخ دومره نه ده خو موږ خپل زده کړه لپاره راتلو نو دغه پوښتنه موږ له حکومت نه چې موږ دلته ښوونځی ځو
زما نوم وکیل خان ده زه دلته دوه میاشتې کېږي چې درته راغلی یم او زه دلته ډېر خوشحاله یم چې موږ ته 15 مضمونونه درس راکوي
د نن ماشوم ښوونځي بنسټګر وزیر خان وایي د چا له خوا مرسته نه ده ورسره شوې او په خپلو شخصي امکاناتو او هڅو یې درسي بهیر روان ساتلی نوموړی زیاتوي کتابونه کتابچې او قلمونه زده کوونکو اخیستي او د وړیا تدریس فرصت ده او څو نورو ځوانانو چې له ده سره په رضاکاره توګه کار کوي برابر کړی وزیر خان وایي نور لوستې ځوانان هم کولی شي په خپلو سیمو کې هغو ماشومانو ته د زده کړو وړیا فرصت برابر کړي چې له زده کړو محروم دي
هر ځوان باید په یو برخه کې د ټولنې لپاره د هیواد لپاره کار وکړي او د مسولیت د سټورین لپاره یو خدمات وړاندې کی یو کار وکي او مونږ هم بلابل پیغامونه ورکو ځوانانو ته سیتا هم کول شي سي په خپل لری پرتو سیمو کې د خپل وس مطابق باندې فعالیت وکي او کار وکړي.
د کابل په ختیځ کې داسې محل د یو ځوان لخوا ګرځنده خوانځي جوړی کی چې د زده کړو د برخې یو بل فعال متی الله ویساله هم د طالبانو په زندان کې دی او د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته خوانځي او پوهنتونونه تړلی دي. که څه هم په ځلونو په هیواد کې دننه زده کوونکو او کورنیو یې او په بهر کې ګڼو حکومتونو او بنسټونو د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو د بندیز پای ته رسیدو غوښتنه کړې، خو د طالبانو د پوهنې وزارت سرپرست څو اونۍ وړاندې په پنجشیر کې رسنیو ته وویل چې لا هم په افغانستان کې د نجونو د زده کړو لپاره شرایط مناسب نه دي. خو د زده کړو د برخې فعالان دا ادعا د طالبانو له هغې ادعا سره په ټکر کې بولي چې وایي په ټول افغانستان کې اوس امنیت دی او هیچا ته هم ګواښ نشته.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
زمون قبل ازادۍ رادیو نه اوري خیاطي ښه کسب دی خو اسانه نه دی. که څه هم اوس ډیر خلک په کورونو کې خپل جامې خپل ګنډي خو په ځانګړي ډول ښځې داسې کسان هم شته چې بیا کلونه کلونه د یو ماشین په ارمان ناست دي. نرګس مومن حسنزی له همداسې یو خیاط سره خبرې کړې دي.
د مشرق الله د خیاطۍ د ماشین غږ دی. د کابل د قلعه زمان خان اوسیدونکی 40 کلن مشرق الله وایي بی زحمت راحت نشته. اله لس کاله وروسته وتوانید ځان ته خپل د خیاطۍ ماشین واخلي.
پنځه کاله مې شاګردي مې وکړه، د ما پنځه روپۍ شاګردي وه، بیا جوړې موړې مې ګنډلې، د ورځې د ما روزمره نه شپېته روپۍ ته ورسته روزمره، بیا لږ لږ کوشش مې کول چې دوه لږ لږ روپۍ پیسې ټولې کړم. استاد مې بیا وویل چې ما کار ښه سوی دی، د ما روزمره تقریبا هفتګي ورته زیاته کړله، کار مې لږ زره ښه سو، بیا استاد مې لږ زره اجره کار کړم. لس کاله باز کامیاب سم خپل ماشین ښه ماشین مزان ته
دای وای خپل لمړنۍ زده کړې هیواد کې وکړې، خو سخت شرایط او ار پر چې هیواد پریږدي. پاکستان ته کډه شو خو هلته هم ستونزې کم نه شوې. بل اخرې خونځې لارې ترې پاتې او د خیاطۍ دکان ته ورسیخه کړه.
افغانستان کې څلورم سنت نه خلاص ک، ملته جنگونه ډېر زیات سره، مشکلاتونه جنجالونه زیات سره، موږ لاړو د پاکستان ته درېم څلورم سنت، بعد د نور مشکلاتونه جنجالونه زیات سره، امکانات د مکتب نو نو یورو نو خدای دیو بخي ګلدوز زې خیاطۍ کې بچاله ما
ماشاءالله وای خیاطۍ ته لزړه هوډ وکړه چې ښه خیاط به ترې جوړیږي. یو ورځ به خپل کاروبار او دکان لري. بل اخر چې په وطن شو نو دا ارمان یې پوره شو.
یو ماشین مې درلود، یم زګزاګ ماشین وصل دیم، د اورلاک ماشین وصل، کاروبار ته نورشت وکړ. سبایی وو بجې نه دکان ته راتللم، د شپې تر یو لس ولس نیم بجې پر د شپې دلته کار کول، په لس نفر شاګردانو سره کار کول.
دی وایي پخوای د میاشتې تر 1500 افغانۍ ګټلې، خو اوس وضعیت خراب دی. آن د دکان کرایه هم په ډیرو سختو پوره کوي.
کاروبار ډېر زیات خراب وسې، دوه درې شاګردان ولاړ، بس فیلانې څوک هم نسته راسره. یو وړکه الکای راسره یو تار تکمره ته راوړي دي باندې، نو امید لرو خدای دې وکړي چې په کاروبار لږ زره ښه شي.
مشرق الله خان دی وایي خیاطانو نه کله نه کله غلطي هم کیږي. کیسه کوي چې د یو کس کالي ګنډل او وو وارې اندازه غلطه کړې، خو په اخر ځل یې بیا ورته سم وګنډل.
یو مشتری کالي راته راوړل، خدای او څلوي وخت یو دی خدای ما و در سره وګنډل، ډېر لږ ګنډل خو خدای ډېر لنډ کړی ده. ولاړ بیچاره دومه جوړه یې راوړله، درېمه جوړه یې راوړله، څلورم یې راوړل، څلورم پنځم یې راوړل، شپږم یې راوړل. جالبه کال ده وکړه، جمعې پر ورځ مې دکان ته راغلم، دکان مې قلف کړې، دروازې مروازې مې ټولې قلف کړلې، او بعد دغه مې هغه جوړه ښه په آرام مرزم باندې مې کچي کړه. ده بیچاره هیڅ نه دی، نو ومه جوړه مې ورته.
دای وای په خپل فیسبوک پاڼه 15000 ملګری لري، خپل د کار عکسونه هل تخپري. خو په خبرې هغه کسان چې د فیسبوک لاله به فرمایشونه ورکول، اوس ډیره له هواده وتی دي. خیاطي په افغانستان کې خه ډوډۍ ګټون کوي مسله کانل کیږي. په دې ورسته کې خو یو شمیر خیاطان بیا تو کار هم خپل پلوري چې د کار د دوی کار لا ښه کړای دی.
د دغه خیاط کیسه مو اوریدل. ازادۍ رادیو نه له موږ سره اوسئ. نور په زړه پورې راپورونه هم درته لرو. اوس ورځو هلمند ته. هلمند ته په دې وروستیو کې د بهرنیو سیلانیانو ورتګ زیات شوی دی. هلته دغه سیلانیان د بوست تاریخي کلا ګوري او دغه راز له افغاني خوړو او هوا څخه هم خوند اخلي.
د هلمند سیند تر غاړه د بوست په نوم تاریخي کلا په خپل ورانه غېږ کې په دې وروستیو کې زیات شمېر بهرني سیلانیانو ته ځای ورکړي. د بوست په نوم دا تاریخي کلا د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې ده او په دې وروستیو کې دغه ولایت ته د یادې کلا د لیدو لپاره ګڼو سیلانیانو سفرونه کړي دي. په تیرو څو اونیو کې د دغې تاریخي کلا لیدو ته او دغه راز د یو شمېر نورو تاریخي اثارو لیدو ته هلمند ولایت ته د استرالیا، برتانیا، جاپان، فرانسې، امریکا او سلواکیا اوسیدونکي ورغلي دي. کینوی سټیوارډ د استرالیا اوسیدونکي دي او د هغه بهرنی سیلانیانو له ډلې دي چې هلمند ولایت ته سفر کړی. نوموړي دغه ولایت ته د سفر پر مهال رسنیو ته ویلي چې هلمند ولایت ته د سفر هدف دا و چې د بوست تاریخي کلا وویني او یو شمېر نورې لرغوني سیمې هم د هلمند وګوري.
زما دا دوهم ځل دی چې زه افغانستان ته سفر کوم. له دې وړاندې زه یو ځل په 1978 میلادي کال کې راغلی وم، خو اوس یې ډېر تغیر کړی او د بوس کلا ته مې لومړی ځل دی چې راځم. دا یو خاص او ځانګړی ځای دی او ما تر اوسه پورې داسې ځای نه دی لیدلی. د دې سیمې خلک ډېر ښه چلند کوي. زه غواړم بیا بیا راسم او د افغانستان تاریخي سیمې وګورم.
د بوس په نوم دا تاریخي کلا چې کین ویسټن ایوارډ یې د لیدو لپاره کابو په تیاره کې یوازې 4 ساعته مزل کړي او بیا 2 ساعته د موټر مزل کړي، شاوخوا 3000 کاله وړاندې جوړه شوې ده. هلمند ته همدا راغلي بهرني سیلانیان وایي د هلمند خلک خواړه او اوبه خورا په زړه پورې دي. بین مکه چین د برتانیا اوسیدونکي دي او دوی په لومړي ځل له هلمند ته تللي دي.
دا زما لومړی ځل دی چې افغانستان ته سفر کوم. ما له دې وړاندې کابل، بلخ، بامیان او غور ولایتونه هم ولیدل، خو اوس د هلمند بوس کلا ته راغلی یم. دا سیمه زرګونه کلونه تاریخ لري او دا یو خاص ځای دی. ما تر دې وړاندې واویا هیوادونه لیدلي، خو دا سیمه او خلک له نورو جلا دي. زه د شپې د لشکرګاه بازار ته راووتلم. د خلکو چلند زموږ سره ښه و او ډېر خوندور خواړه مې وخوړل. لشکرګاه شایسته ښار دی او پاک هوا لري.
هلمند د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې له دې وړاندې هم بهرني سیلانیان ورته راتلل، خو دې وروستیو جګړو د دغه سیلانیانو د راتګ مخه ونیول چې اوس یو ځل بیا ورته مخه کړې ده.
تاسو له پیغامونو
سلامونه ستړي مسید ورور کوم ستون زحال چې ډیر بخښاله سو باور وکړي چې بخې دا څلور کال یا درې کال کېږي بخې د شبکو پستون ځکه یو د دې حکومت پر اتاک سره هر سیمه کې خدو پالیا شروع کړي. خود هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ شمالي سیمه چې د سپین ماجد د مانده یعنی ماجر بازار سیمه ورته وایي د دې ولړ مونږ دی کده هیڅ خدا پالیت نه لري. 15 مخابراتي شبکې شتون لري خو یو کار نه کینه د شورا په وزیاډي څه کار کینه د ګریش ولسوالۍ کده سیمه کې یو خدا درول سکار د غي باور وک په زرا او موبایلان سم کارانس ته خو کار نه کی لوړی غونډي او یو داسي پوټي ته پورته سی بیا کار کینو. ستاسو خنړی مننه کوم زمو ژغ تر لوړ پور چارواکو ورسوي مننه.
سلام الله او نیک چار وړاندې کوم د ازادي رادیو کارکونکو ته. زه عبد اللطیف د وچ میوې تجارم او د کندهار څخه وچ میوې و هندستان هیواد صادروم. زه د ویزو مشکل سره مخ یم. هندستان هیواد افغانانو ته اوس ویزې بند کړي دي د تیر 2 کلو راهیسې. نو ستاسو راډیو د کارکوونکو څخه دا هیله لرم چې دا موضوع د مربوطه مشرانو سره او مربوطه مسؤولینو سره دا موضوع شریک کړي. مننه.
زه سمر نیازی تاسو ته دا پیغام پرېږدم. دغه تمواد راغلي د الینګار ولسوالۍ ته. نو موږ ته ویسي تاسو د سړی سر 2500 روپۍ راوړي دغه مواد ویسي. نو دغه وړتیا د 2500 روپۍ نه ده. بازار کې دی وړوله 100 روپۍ دې ترین وړ سپین تاجکی او دوی 2500 روپۍ راوړي دا وړ ویسي. نو دوی دغه څوک چې کومکونه افغانانو سره کوي نو دغه یو معامله له طالبانو سره روانه کړې ده. یا دغه د زر ته زره مخه ونیول سي او دغه د په دې د باز وسي او د سپیناوی وسي. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوریدونکو د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسیدو. 9:00 بجې شوه. وړاندې درته آزادي او اوریدونکو پروګرام خبرې ته چمتو دی، خو تر وړاندې پام وکړئ لاندو خبرونو ته.